درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمیر ښځې انتقاد لري چې په دې کنفرانس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي، د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني او یو شمیر نورې سیاسي څېرې د دې پلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی هم ګډون پکښې کوي. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا ویروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمیر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوی کرونا او با پرمحل د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلي چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بېوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغېز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بېوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هېڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې ښار کې 30 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګ مسؤل ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته اوښتي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي، بیا زموږ مشتریان یا ښاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی د کورونو پورې ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کېږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمه د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه سوه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف با همدایی چه ده نظام نه به حمایت کهی افغانستان ده خلکو ده غوختنو پاساس با دوی ده صلح لپاره غک کهی.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کنفرانس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم په دې مطبعه کې به هغه سفتیږي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې.
د خلکو تر کورونو، دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب شوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل اوور سیالۍ مو هم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لومړی شل اوور مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نوي منډې هدف وټاکه. ش بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانگزی وکړ. ګربز و اچا او اصغر ستانگزی 15 منډې وکړې. په څو شیبو کې به د زیمبابوې ټیم بیټینګ پیل کړي. د دې لوبې له جریانه مو وروسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو، په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپات سولې لپاره د روسي ونډه مهمه بللی او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللی او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرانس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربېره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلي، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرکچی پلاوي مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیرالله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس سانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول یو معنا لرونکی پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنځشنبه په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادرزاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوحې بدیل نه وي. بلخوا ښاغلي خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت څنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت لک لک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یو غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دی، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو په کمی ونډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به
استر د خزو ونده اساسې د سولې په طرحه کې په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپل په دې بهر کې د خزو پر ونده پیښی کی تاسو ټول لیدنې له یو شمېر له کار ویدل سیاستوالو سره دي په څه ډول کولای شي چې د خزو د حقونو ملاتړ
ووسیم مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډوخیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د خزوانډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
نه
غواړو نور زموږ په اړه پرېکړه وکړي او د خزو په برخلیک ملنډې ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې د خپل پلاوي په جوړښت کې ښځو ته ځای او هغوی ته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي 12 کسیز پلاوي په نوم لړ کې یوازې یوه من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملار لخبري دورسته په ټولنیز رسنیو کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوب کو دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځونکو ماتیدونکې لاسته راوړنې خوندي وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساس جګړې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره له دې چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی په ځانګړي ډول لری پرتو سیمو کې. که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي طالبانو هم ښودلې که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي په دې غونډه کې ډېری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي افغان حکومت په ټولو برخو کې د ښځو فعال او برابر ګډون ته ژمن دی.
دولت په برخه کې د شزو مشارکت او فعالی ونډې دشمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیات کې د ښځو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده. خو دغه آیات زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د ښځو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د اتصال سازمان د اسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له افغان حکومت غوښتي و چې د ښځو او نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شوه. د دې مطبع مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. له بلې خوا یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبوعه پرانستل. د دې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوته کازادی راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټه ورتمام سي.
د دغه مطبع اصلي هدف د رسم العام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانې مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړي دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غچا چې التیا ورته لري هغوی ته به په اختیار کې ورکوو.
ښاغلی وتک وای مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې یو اندازه آسانتیاوې موجودې وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون برید کې دغه لیسه هم زیانمنه سوه. د دې ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبوعه موجوده وه چې په دې سره اوس دوی سوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسي لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ تر څو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکي هم دی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ به د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیات ارزشمند و مهم است بر اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي ښوونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 109 منډې هدف ټاکلې دي. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسیمې څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون له لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه یې پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریه بازار ته مهرباني، د خوش جسم انتخاب کړي.
کندهار کې د آنلاین سوداګرۍ دغه ډول کاروبار په دې وروستیو کې په بې ساري توګه وده کړې او ډېر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زارې په نوم د یو آنلاین بازار مسؤل زکریا زارې وایي دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په ګاونډیو ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زارې بازار د قوي ټیم په درلودلو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینۍ هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری که له یوې خوا خلکو ته د خپلې خوښې وړ توکو ته لاسرسی اسانه کړي، خو له بلې خوا د یو شمېر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشتوالی او د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسؤل حسام احمد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره یې بې کیفیته او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندې تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړوي، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا یې اعلانې پر خپله صفحه باندې او قیمتونه د ځانه څخه ورته ټاکي. خو تر ټولو ښه سودا هغه یوه ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، د هغه څخه سودا وکړل سي هغه ډېره ښه. ډېر خلک دغه سودا دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه ورسره لیکل کېدلی سي، مګر د شي کیفیت د هغه څخه ډېر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګري او کاروباري شرکتونو شمیر در بشري خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤل زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نورو توکو د خرڅلاو مرکزونه شته.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته اوښتي. هغه په دې معنا چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي. بیا زموږ مشتریان یا ښاریان کولی شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یوه ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداری ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بې پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې لسړی جګړې را وروسته چې په 1980 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز افغانستان ته ښاغلی راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلی شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بېل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډیره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ واوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شیبر درسره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نه شي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او اوس هم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوې ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شېبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یویش منډی کړی دی رانزریټی ودی خو ورته په کار څه باندې لاستی په بل وینا وایم چې زیمبابوی یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یوه منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات په لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومان په مړینې، د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیون نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونه وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې ډېر وشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د ده په باور په ټوله نړۍ کې ولسواکي د شاتګ په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنۍ او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتې چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوځ له لوري جرایم ګڼي. دغه اعتراضونو وروسته لاغ راپورته سول چې پوځ تیره میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلامی کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پوځ د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. ښاغلي قاری زاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 8-0 د 15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50-30 نمبرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پایل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. ښاغلی فاروقی وویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له راهیفاردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګ دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو له ډلې بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځ ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شو. له دې وړاندې دواړو لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې لومړی زیمبابوې او دویمه یې بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. وړمه ورځ یې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوې په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوې د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.